کردار په نوم د یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود غني په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا مېرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه عکسونو کې چې دې مېرمنو ایران ته استولي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی،
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته د هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوي. احمد چې بریم ستاسو کوربه، السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اګست په 15مه د کابل ترنیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلې دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړي توپ وشوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلې دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش دا د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپوه شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغلي متقی سره د ایران په سفر کې مل و په بحث کې لرو. لومړی به د شاغلي مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدم ټول کوم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې ټول ژواتی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري. مستلزم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک ثوابت او سره ثوابت ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شولې. په څلورو کمیټو کې په سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت یو مسؤل هیواد بدل سعودي او بدل سعودي، او موږ به وکولای شو چې زموږ هم څنګه ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په سندرو کې درلودل. زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د تجارت په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د کنور ترانزیت چې کوي هغه هم باید دې کړې د چار پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت د ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په دغه کښتۍ د لارې څخه راوړو، د لارې څخه راوړو د عراق. خبرې وې تر دې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې اول زموږ لپاره د همسایګانو سره نیک او اسانه او اقتصادي روابط د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د سوداګرۍ لپاره ډېر مهم دي.
مومن صاحب ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. بل شخم به دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب، د سیمه ایزو چارو کارپو، تاسو هم شرغلا سوئ، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسني افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریې او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان دپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې دی په افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. تربګني مخامخ وه او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغې وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاونډ کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یې غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي، له یوې خوانه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر
مننه همدرد صاحب دې موضوع ته به بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دوی د خصوصي سکتور څخه چې د دوی اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودی. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پیش شوي وه، دوی د هغې نګرانیان یې نه وې او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دوی ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات؟
مثلا یو د سنگان، د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم معدن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډېر غټ معدن دی. نو دوی په هغو کې هم غوښتله چې زموږ سره، یعنې په هر عرصه کې غوښتل سرمایه ګذاري. یو پر یو پر د یو پریزون پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزون په دې معنی چې په یو پریزون به جوړېږي او په هغه پریزون کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې دپاره یو ډېر غټ پریزون وي. او څنګه کولای شو چې دغه پریزون څخه منطقه استفاده وکړي؟ یوازې افغانستان نه، بلکې ټول منطقه به د دې پریزون څخه استفاده کوي. نو دا یو د هغو دغه خو یو شی چې ډېر مهم و. زموږ دخوا څخه اندېښنه دا وه چې د ایران څخه موږ ته واردات به حد دی، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو، او غیر قانوني چې بعض بازار ته د نړۍ څخه بیره ولي واردات، مثلا دغه په خبر به کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي. ټول سره په دې کې موږ از دې صادر وز موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 10 میلیون دي. په دې کې موږ ټول بل څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي. مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه، د هند راکړه، د آسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري. ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجشنا او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درایا هم سره د دې ملاقات ترلو دي. دوی ملاقات درلودی د قطار باندې چې یو د ریل خط باید جوړ شي په افغانستان کې دننه د اسلام کلا څخه اوس جوړ دی دغه پرې زموږ یو سټېشن د اسلام کلا د رګمې لارې پر رسېدلې د روزګان پرې نو دا هغه څخه بیا بل خط باید جوړ شي هغې در چې د چین سره د دې نښېدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډېر بحث
مننه مومن صاحب مننه مننه مومن صاحب مننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
سلامونه درنښت. بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري، څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې، او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د ترهګرو کوم پیژندل کېدل د دوی سره نږدې اړیکې درلودې او دوی سپورټ کول، حتی د طالبانو پخوانی مشر مولوی منصور چې کله پاکستان کې وژل کېږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر. اوسنی بحث که راشو، ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنې ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کې. د یو د مخنیوي دپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، ترڅو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران داسې فکر کوي دغو د مخنیوي دپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا دی چې په تېر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټوله کې د دولت سره نه. یعنې که د اوبو مسله وه، همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه دا ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمني که ورته وایو، لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو په راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب، د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، که چېرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري، نو څرنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دا یې هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا څلورمه برخه یې همدغه وه چې زه ورته اتلمه.
بله،
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدار نږدې اړیکې لري، او په تېره کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والي و عطا محمد نور، همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده، چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوی او دوی ته امکانات ورکوله. دا ستاینه په وار وار کړې ده، او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل، زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنجشیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه، یوه میاشت وجنګېدله، او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا هڅه وکړله چې د خبرو د لارو خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړه، ځکه طالبان بیا په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کښینی او تر ټولو غوره لارې دا و چې د یو درېمګړي هیواد له آدرس د مقاومت مشرانو سره کښینی، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښئ چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپله طالبانو په تحریک باندې وي، نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي. اما تر دې وروسته چې دا به څو نورې ناستې وشي تر څو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خوا د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټولو سره یا د ټولې نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماتیک اړیکو مسله ده، د رسمیت پیژندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزي بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالرو د کنګل شوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره دوی خپلې اړیکې وپالي چې واقع داسې نه شي لکه تیز دلی یا پنځه کاله وړاندې چې دوی په حکومت کې وو چې د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې، یوازې درې هیوادونو لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان دوی په طبیعت پېژندلي وو. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هیوادونو سره ولري، مجبوریت وي او اړیکې وي.
مننه ازادي. په چپو کې بحث له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي، او دې بحث ته دوام ورکول به خبرتیا وروسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر په اړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرینو نمائندګانو او هغه سره ولیدل. د غوډستون زواره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او همدارت احمد مسعود دوی سره هم لیدل کړي دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد و، هغه ته پیغام رسیدلی داسې افغانستان د دوی کور ده، هیڅ ډول تشویش باید دوی ونه لري، بل کور ته راتللی شي یا دوی ځوان کولی شي، دوی ته هیڅ ډول خطر نه ده متوجه. همدارنګه د دوی ملګرو ته سي بیلابیل هیوادو ته تللي دي، نو افغانستان د دوی جای د اسلامي منطقان دوی ته ستونزه نشته. دغه پیغام رسول مطلب و او پیغام رسیدلی ده، بل دې نه اضافه کوم خبره نه ده سوي.
هم درس تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف د غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې وروستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي، او په هغه کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو هم په هغه کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي هغې ته راولي. نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډي ترړي مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهې ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله، په طریقې وروسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده، او په خپل امیر خان متقی وویل چې دا لیدنه شوې ده، نو بیا د جبهې ویندویانو یا حتی د جبهې غړي نه مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوې ده. د دوی ځینې وختنې وي، زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني. نو په دې اساس باندې یوازې دا ده چې طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې په ترڅ کې د نړیوالې او د متحد هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
هم درس ک مطلب له ټول شموله حکومت وي، نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي، د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخواني حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخواني نظام کې و لیکن فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختي ورته وایم په خوشبختي وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په هغې باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشران یې بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم په استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله. نو په دې اساس دا اوله سره د طالبانو کوم دریځ چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو. د پنشیر عملیات یې ودرول، دوی هغه جبل سراج ته خپله یوه ډله ورلیږلې وه تر څو پورې خبرې ورسره وکړي، او دا خبرې تقریبا څلور پنځه ورځې هلته یې دوام وکړ. تر هغې وروسته چې دوی حاضر نه شول نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوښښ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمایندګي چې څوک کوي یا استازیتوب چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډېرې سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوښښ کوي چې د هغې سره یو تفاهم ته ورسیږي، او داسې تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی، لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي، دغه سیرا ولي او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درسب آزاد صاحب، په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم، بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښېناستل د ملي مقاومت د جبهې کسان، دوی یوازې کابل ته راوغواړي او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې په یو ډول؟ بلې اوساد صاحب.
بلې بلې اورم تاسو مرغه اورئ.
بلې مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه چې د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي، بیا به د هغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا خوله دا فشار لاندې دي، اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون، یعنی د ملا عبدالله په ګډون، د دې ځینې نورو وزیرانو، حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیزو څرګندونو کې د اشخاصو نمونه علا اخیستي دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په نیوشتمه چې کوم تړون یا کوم توافق د دوی سره لاسلیک کړی، هغه کې د ځینو اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي، یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي، او طالبانو دا رد کړي چې نه، دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې دوی په هیڅ صورت نه شي کولای چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري، چې تر ډېره بریده پورې خلک هم نه غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې واوسي. اما دا چې دوی څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دا وي چې دوی یوازې کابل ته راغلي، اما مقاومت زیاده شی نه ورسره مني، ځکه هغه په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناستې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې دي یا ټویټونه یې راغلل چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه، یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی، هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دوی ظاهرا کوي چې طالبان په وړاندې جنګیږي، خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسایل نشته، اما دا چې دوی په طالبان به څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې ته اماده اوسي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سوي چهره نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراله چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته وو، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړې توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیغمبر سوي چهره وي، او نه هم ډیر زیات عکس العملونه دا وپاروي. ممکن طالبان دې ته آمادگی وشي یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلاتو کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل شوي څیرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادگی وشي چې دې ته ځای کړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې دا د افغانستان همشمول دولت دی. دا مشمول تعریف بیل دی چې هغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته آمادگی وشي یا دې آماده وي چې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشته زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او د سجی رادیو د سکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدونکو کې را سره دی اسریب څه پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړي خپل پوښتنه وکړي. تاسو را سره یاست.
وعلیکم.
مهرباني.
شهور صاحب غوږ میاوري
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان نه تاسو کوم تاسو ته د ازادي رادیو مې حواله ته درنو مې مرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې ته به مخه کوم، مهرباني وکي.
شهور صاحب ته سلام او ملمنو ته سلام. احمد همدرد سره پاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
ما خو دا سفر کې سمرګره او دا غورور نه دا پښتنه دا چې دا په ټول دي سلوي ښکاله کې دا هم سایګان او زمونږ سيدي دا د سیمه هوادین هم سایګان لکه ایران او پاکستان به سريختنی همکاري نه ل افغان حکومت کوم حکومت سره کړي دا نه ل افغانستان سره کوم وفادار پاتې سي دي. ما پښتنه دا غورور نه دا چې اوس دې څومره دا د دې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورته نیک لري یا دې سره کوم ډېرې نږدې اړیکې دي دوی په اطمینان سره پالي او که څنګه هغه پخوانی
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې کېدې چې تاسو اواز هم اورېدلې. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیکی هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مخمو
په خیر
سلامت، مهرباني.
مننه شیبر صاحب، پخوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول. کدا کچیر دی فاسد نو نو دا به د څه ګډو دا نظام به د څه تړې وړې
خو ته بنسو خو ته بنسو دا وسوس موضوع خبرې کوو.
رازم دا اوسنی وبانم خبرې کوو. شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړکړي وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو. نو اوس رازم دا اوسنی نظام ته شیبر صاحب محترم د اوسنی نظام نه موږ دا لطف ده چې موږ ځوانان بیکار دي دی داسې کارونه وکړو چې دی پخوانی چوکۍ والا مشران خو اوس دی
خپل وروره دی. پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی. په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نظر؟
شیبر صاحب، د ایران او د هغه په هغه بزلن نظر دا ورکم. شیبر صاحب چې هغه سره باید داسې ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگ ونکړو باید ایران سره ښه روابط ولرو ترسو دموږ افغانستان هر ملک ته بیلا بیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج ده چې ترسو د محتاجت نه ووځي شیبر
دغه مې لنډ نظر مننه بل اوریدونکي ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلامونه او نیکې اله تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کوم
ما پښتنه له ملمنو نه دا د آزاد صاحب نه له همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا سیدی د دغه د پاره د شی وعده نه دي مثلا له امریکا شي وخه نه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه له ملمنو نه دا د شی د دې د پاره څومره لازم ده چې دغه هیوادونه د پاره د دې یواله یو متفق کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کوو مهرباني وکړئ مهرباني تاسو
پلان السلام علیکم شیبر
صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټولو مېلمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر داسې دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنیو هیوادو سره په ځانګړي څنګه سره باید ښه پالیسي ولري او ښه اړیکې ورسره وساتي ځکه د ده همسایګانو سره ښه سلوک او ښه ګزاره چې دا د ملت او د ولس د ټولو په ګټه ده
مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکړي مهرباني تاسو پلان کې اوسئ
السلام علیکم لازم من ولات کې نه اړیکه نه وځه
مهرباني تاسو ځکه خبرم خبرې کوي لطفا
څنګه شه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي چپو کې پروګرام دی آزاد شپ د دې اوریدونکو خبرې کوم اوریدلې به په لاندو لستون کې خپل نظر پی ور کوي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتر روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او ش روابط یو غوښتل مهرباني
لومړی اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښې نه وي اوس اعتماد کېدلی دي هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپلې بهرنۍ پالیسۍ جوړې کړي ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللې دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرام وو موږ نه توانلې په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وي نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتونکي هڅه چې ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره هغه پاکستان می ک ایران وی اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې یې کې خوندې کی او د افغانستان ملي ګټو لمخې د خپل بهرنی پالیسی جوړې یو خپل پیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري طالبان وو څومره وټ باندې چې د ظرفیت دی ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحن او لهجې په لرلو سره خپل بهرنی پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی خپل کلی دا یو به خو دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وټوانی چې دا اتحاد ولري نو کابو دوی میاشتې وړاندې د طالبانو د بهرنی چارو موین شغلی عباسانه چې دا وړي پښکاره وویل او د ټینګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې په افغانستان سره وګرځي او په ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت یا تحریک طالبان ته همدارنګ افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسی. نو هغه مخالفت څه ډول فکر کیږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرس د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري، یو د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې درېیم اوریدونکي دا وویل چې طالبان باید د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټول کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی، که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پېژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دي دوی مجبور مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي، هغه دولتونه له ډېرې ستونزو سره مخ کېږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدرد صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یوه لانجه چې په تیرو دوو لسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې داسې یوه ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار، زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسایل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست تر ته وایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او پخوانی ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان اوبه او د ایران تیل دا په ایران کې ښه اکثر عمل نه درلود، او تر هغې وروسته کومې اوبه چې په افغانستان کې مهار شولې، هلته سیستان او بلوچستان او زاهدان او کومو ځایونو کې چې کومې ستونزې دوی ته رامنځته شولې، کومې وچکالي هلته راغلل، نو دوی د مشکل سره مخ شول. بل مسله ده داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده، دوی د پاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فیص مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی، دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا په راتلونکي کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړی دی، یا مخالف به ورسره پاتې کیږي که به موافق ورسره پاتې کیږي. او بل مسله چې ده، د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دي، مثلا دوستان یو یا یو بلکې جوړ کړی و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران هلته په افغانستان کې روزلي و، هغوی ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو د هغوی تونډه ورکول دي. اوس به راشو د اوبو مسله ته. ګورئ، د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتي ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی و، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځینې خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې، نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه وروستی صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډیو سره به دغه مسایل موږ حل کړو، لیکن دغه سی حل شول چې تر هغه وروسته بیا دا مشکلات زیات شول. افغانستان کې جنگ شو، د افغانستان وب هغه ته روان وي، نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې دغه ډیم چې جوړ شوی دی د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نه ورځي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم شته.
همدرد صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، پدې باندې بحث وکړو. د آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو. آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته ویل دی هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیدلې ولري، هغه د راتلونکي لپاره د هر مهال د یو وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه اوس بیا دغه ځای ناستې خانې دا په لوړه کچه باندې نړیوالو
هغه لیستونه کې دای څه یو ډول ترهګر په صفات باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمی شوي دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړ توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړله، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ وکونو مشران د افغانستان له لاله د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا راشي ضعیف شي په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړی سوي دي، په نور سیمو کې سړی سوي دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب، آزاد صاحب، او بخشي ک فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه فوکل له استفاده تر ورته کړي ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لس زره شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو دپاره جنګېدله. دا چې دی دا امکانات لري چې دی په ایران کې وروځي، په دې کې هېڅ شک نشته. اما دی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي، چې هغه ایران بیا نشي کېدلی. ایران کې یوازې دی روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دی وجنګوله په هغه کې په سوریا کې وجنګوله، او په ځینې مواردو کې په افغانستان کې هم وجنګوله. ځینې دغه سي موارد یا دغه سي اسناد تر لاسه سول په ځانګړي توګه فراه او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوسه ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنیو په وړاندې جنګېدل دي، هغه څخه د ایران سخت صلاوي پاتې سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل د پاره، د فاطمینو د تمثيل د پاره، د فاطمینو د فعالیتونو د پاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د نږدې اړیکې لري یا د اهل تشیع کوم هغه چې د قانون کې چې دی یا د منون کې چې دی، دغه خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه درسه لکه په تیر کې دی بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمینو له داسې په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکارادار هیڅکله نه ده منلی چې فاطمین په افغانستان کې وي او هلته فعالیت وکړي. خو کوم نفوذ دی درلودی له هغه درسه دی کولای شوی، دوی اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا دغه نفوذ له درسه د فاطمین په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیکو نقطې د استعمال لپاره د یاټول دی او روزل کې د کول چې په راستنه توګه د ایران کې وتی چې ممکن دا وسم جاری وي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې دایښ ته اشاره وکړه، د اگست 15 را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایښ ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په وروستیو کې چورته ګورو د دایښ حملې په افغانستان کې کمې شوې دي. آیا بیا هم دایښ د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکټوکه وکي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه باندې ویزه کړل طالبانو تر یو حد پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حد پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حد پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي که دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط وړي کده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګورئ په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی. په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکاره نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څه رقم ده. دوی تر اوسه دا پاندېښنه کړي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي.
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنې د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدلې کړي، او د دې له خاطره چې ایران خوشحاله کړي امریکا ته شا کړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تېروتنه وي، ځکه دغه ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هېوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري. یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کاله کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړ او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تېروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي او د ایران سره خپلې اړیکې د ګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چېرته داسې ونه کی، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی، دغه ګوره یو توافق و، توافق خو شو تر هغې وروسته بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دي په افغانستان کې اقتدار ته رسېدلي دي. او زه فکر کوم که چېرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د راس قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي. دا چې په چېژې کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټي، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هېوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ پر توګه یا د یو متا پر توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپله ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمن ان باید ته متوجی شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډي د دې په دی تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او فراتونکو کې به سره خام.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه ک د بحث روسیو تر رسیدلی یو ک لتا سو هم وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوجان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شي سپک کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پسې روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابه دي کړي؟
ګوري، ما مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشي ونیو وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین ښاغلی عباس ثانوي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان ته راوګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نغواړي او دا د دې هغه سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې هغه کې یعنی له توجه دی وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې په تله کو خورا ډېر ضعیف دی. لکه تاسو خپل تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسني وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارډ د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $15 میلیارډ د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نشي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې حتی په مزارع کې زموږ په یاد کې بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم وژل او هغه هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې وډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل. Come on.